واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 12 نیټه ده. دا و پاکستان کې د المخوستنې اته، افغانستان کې ونیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحرې 10 بجې دي. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځواب کوم. هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او ځکه کې
د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړي څو وخت هم روس په یوکرين حمله کولی شي. افغانستان کې واکمنه طالبانو د جمعې په ورځ په دوه ویلي دوه بهرني خبریالانو د هغو ځایي همکاران یې د پیژنګلو وروسته خوشي کړي دي. او د پاکستان وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ لپاره صلاحکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي، پاکستانی سوداګر به کولی شي چې د 1400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستانی روپو کې وکړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړي څو وخت هم روس په یوکرين حمله کولی شي. د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي، د روس صدر ولادیمیر پوتین د راتلونکي ګل په ورځ ټلیفون باندې د امریکا صدر سره د خبرو لپاره خواست کړی وو، خو صدر بایدن غوښتل چې زر تر زره د خبرې وشي ځکه چې واشنگټن ګمان کوي په یوکرين د حمله خطر سیوا شوی دی. آسترالیا او نیوزیلند هم په یوکرين کې خپلو خلکو ته امر کړی چې د ممکنه حمله څخه وړاندې د دغه هیواد څخه ووزي. بلخوا روس بیا بیا ویلي چې د یوکرين سره سرحد باندې تر 1,00,000 پورې عسکر یې د ناتو څخه د ممکنه حمله د دفاع لپاره پرځای کړی دی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي هغه تمه کوي چې د روس صدر پوتین با د خبرو په لار د ستونزې د حل لار غوره کړي، خو کچري روس په یوکرين حمله وکړه نو واشنگټن با په ماسکو بندیزونه لګایي. د روس صدر د یوکرين په ناتو کې د نه شاملولو او د روس سرحد سره سیلما د میزایل نظام د نه پرځای کولو ضمانت غواړي. د پولند دپا وزیر د راټرز خبری ادارې د خبر په تایید کې ویلي، امریکا به پولند ته 3,000 اضافي عسكر لیږي. دا په داسې وخت چې روس په بلاروس او بحیره اسود کې پوځي مشقونه شروع کړي دي. د امریکا اضافي عسكر به راتلونکو څو ورځو کې استول کیږي، د کوم چې د امریکا څلورو چارواکو راټرز خبری ادارې ته پخله کړي دي. د پولند دپا وزیر ماریوس بلزینسکی په ټویټر باندې ویلي، د یوکرين شخړې له سبب امریکا پولند ته عسكر لیږي او دوی د امریکایي عسكرو ورتک ته هرکلی کوي. د زیاته کړي چې په دې اړه یې د امریکا د دفاع وزیر لارډ آستن سره هم خبرې اترې کړې دي. یو چارواکي رویټرز خبري ادارې ته ویلي چې د عسكرو لیږلو امر د صدر بایدن په وینا د دفاع وزیر هاغلی آستن لاسلیک کړی دی. دا د هغه 8,500 امریکایي عسكرو علاوه دي چې څو ورځې وړاندې امریکا اعلان کړی و که ضرورت پېښ شي نو پولند او رومانیا ته به یې استوي. افغانستان کې واکمنه طالبانو د جمعې په ورځ پرون ویلي، دوه بهرني خبریالانو د هغوی ځایي همکاران یې د پیژنګلو وروسته خوشي کړي دي. دغه اعلان څو ساعته وروسته له هغې شوې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تایید کړې وه چې په کابل کې د خیګړې د ادارې سره کار کوونکي خبریالان نیول شوي او د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. وروسته ادارې د جمعې په ورځ ناوخته بیا ټویټ کړی او د دوو بهرنیو خبریالانو د هغو د افغان همکارانو خوشی کېدل یې تایید کړی دي او ویلي وو چې اداره افغانانو ته ژمنه ده. د خبریالانو په نیول کېدو په نړیواله کچه نیوکې شوې وي او دغه عمل ته د مطبوعاتو په ازادۍ برید ویل شوی وو. وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې بهرني اتباع یې د اسنادو نه لرلو په سر نیولي او بیا د اطمینان وروسته یې خوشی کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ لپاره صلاحکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي، پاکستانی سوداګر به کولی شي چې د 1,400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستانی روپیو کې وکړي. په دغه توکو کې سیمنٹ، دوایانې، کپڑے، سبزی، میوه، وریجې، چینی او مالګه شامل ده. پاکستانی سوداګر د حکومت دا ګام ستایي، خو د افغانستان سوداګر وایي چې د دې ګټه به یوازې پاکستانی تجارت ته وي. د افغانستان او پاکستان د تجارت ګډ چمبر اف کامرس د افغانستان مشر خان جان الکوزی ویلي، د افغانستان مارکیټ کې د ایران تجارتي حجم په زیاتېدو دی. نوموړي ویل چې د پاکستان سره تجارت ورځ تر بل کمیږي. وړاندې دا 3 بلین ډالر وو، خو اوس د 1 بلین ډالر نه هم رقم شوی دی. نوموړي ویل چې دوی د پاکستان حکومت سره په رابطه کې دي چې د افغانستان سوداګرو لپاره هم داسې لار راوباسي چې په پاکستان کې سیزونه په اسانه اخستې او خرڅولې شي. د جنوري میاشتې په اخر کې د پاکستان قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د افغانستان دورې په محل ویلی وو چې دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د مال په بدل کې د مال تجارت شروع کړي او د هغې لپاره په تګلارو جوړولو کار روان دی. سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په کمیدو دی. زیاتره لوی سوداګرو افغانستان پرېښو دی او نړیوالو بندیزونو له امله هم په تجارت باندې بد اثرات پرېوتي دي. د طالب چارواکو سره ناسته کې د سویټزرلند چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو بلخصوص د جنکو د تعلیم په اړه باندې اندېښنې څرګند کړې دي. دا خبره د سویټزرلند حکومتي وایاندې کړې په داسې حال چې د طالبانو د پلاوي سره په جنیوا کې د یوې اونۍ راهسې د ځایي چارواکو خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا سفر د طالبانو لخوا یو مهم ګام بلل کیږي چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، د کومې لپاره چې طالبانو د واک اخیستو وروسته خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د طالبانو لخوا د اگست په 15مه کابل کې د واک اخیستو وروسته افغانستان ته نړیوال مرستې تړل شوې دي. طالبانو د سویټزرلند د سور صلیب او نور د بشري حقوقو ډلو سره د تړلو دروازو شاته ناشته کړي. په غونډه کې برخه اخیستونکي له قول رایټرز خبري اداره لیکي چې په خبرو کې د مرستو امنیت او صحي چارو پر سر اندېښنو باندې بحث شوې ده. رایټرز خبري اداره وایي چې د ایمیل د لارې دوی ته د سویټزرلند حکومتي وایاندې پاولا کریستي ویلي د سویټزرلند حکومتي چارواکو د طالب استادو سره د اغوا ریو او انتقامی کاروایو کې د صحافیانو هدف کولو پر سر هم پوښتنې راپورته کړې دي. وایان د پاولو ویل چې د سویټزرلند حکومت افغانستان کې په منظمه توګه د جنکو او خزو د تعلیم سیاست ټولنې او د آزاد ژوند څخه وستلو باندې هم اندېښنې ښودلې دي. خو وایي چې تمه کوي جنکۍ د مارچ میاشتې څخه بیرته زده کړو ته پریښودل شي. سویټزرلند ته د طالبانو د سفر په وخت د دوی د هوټل مخې ته او بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مرکزی ودانیو مخې ته هم یو شمېر خزینه فعالانو احتجاجونه کړي دي. د حکومت ځایي پولیسو چارواکو هم پخلې کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه موردل د وایس اف امریکا ایډیو ده زموجاهد جوادی موس هم د مهمو راپورونو پر لور. د مطبوعاتو تر مخه د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د یو بل سره په ټلیفون خبرې کوي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې امریکا اندېښنه لري روس څه وخت هم په یوکرین حمله کولای شي. امریکا او اروپایي ودونه غواړي د سفارتي هلو ځلو لارې ستونزه هواره کړي، خو خبرداري کوي چې که روس په یوکرین حمله وکړي نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګوي. نور تفصیل د ارباب محمود علي په رپورټ کې.
د خبري ادارو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتن غوښتل د امریکا صدر جو بایدن سره د ګولیا پیر په ورځ خبرې وکړي، خو بایدن غواړي دا خبره نن د خالی په ورځ وشي ځکه چې واشنگتن ګڼي په یوکرین د روس د حمله خطر سوا شوی او روس وخت هم د حمله کولی شي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن هم نن د خالی په ورځ ناوخته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره خبرې کوي. بلینکن فیجی کې خبری غونډې ته ویلي دي که چېرې د روس صدر ولادیمیر پوتن په یوکرین د حمله لاره غوره کړه نو امریکا به په نړۍ کې د خپلو اتحادیانو او ملګرو سره په شریکه په روس سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. داسې امریکا به د یوکرین سره د خپل دفاع لپاره مرستې پیل کړي او په مشرقي سیمو کې به هم د ائتلافیانو سره مرستې سیوا کړي. ای پی خبری ادارې د امریکا د نوم نه څرګندونکي استخباراتي چارواکي له خولې ویلي دي چې واشنگتن د کایف نه د خپلو وګړو د وستلو لپاره تیار دی او کېدل شي په دې اړه نن د خالی پورس تګلاره اعلان کړل شي. خو خبری ادارې زیاتوي ځینې ضروري خلک به د پولند سره نږدې علاقو ته هم ولېږل شي چې مقصد یې په یوکرین کې د امریکا سفارتي موجودګي وساتي. د امریکا په ګډون نور هیوادونه هم د روس د ممکنه حمله وړاندې خپلو وګړو ته د وتلو غږ کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت لپاره د وایټ هاوس سلاکار جک سولیون د جمعې په ورځ وایټ هاوس کې د خبری غونډې په وخت ویل دي چې په یوکرین د روس د قبضې هلې ځلې د اولمپکس مقابلو په وخت کې شروع کېدل شي. سولیون ویل دي که د روس صدر د حمله فیصله وکړه نو بیا حالات داسې وخت ته داخل شوي دي چې په یوکرین د روس د یرغل شروع کېدلو هم دا وخت دی. روس په لکونو ځواکونه د یوکرین او بیلاروس سره په پوله راغونډ کړي دي او پوځي مشقونه کوي. روس ویلی دی دوی په یوکرین د حمله اراده نه لري او دغه سي د بلاروس د پولیسو څخه به هم د پوزي مشکونو روس تو خپل ځواکونه لري کړی. خو یورپی هیوادونه یره لري چې په یوکرین د حمله په صورت کې کېدل شي د بلاروس د پولیسو څخه ځواکونه د یوکرین په لور بوتلل شي. روس غواړي امریکا او یورپی ملکونه دې په ناتو اتحاد کې د یوکرین د غړیتوب غوښتنه رد کړي. مغربي هوادونو دا غوښتنه رد کړې ده، خو ویلې دي د روس سرحد سره مشکي یورپي هوادونو کې د میزایلو لګولو او پوزي مشکونو په سر ماسکو سره خبرو اترو ته تیار دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د طالبانو پر ضد خزینه فعالانو لخوا له ترسره شویو مظاهرو وروسته نیول شوي خزینه فعالانې پروانه ابراهیم خیل او تمنا پرانی د طالبانو له زندان څخه خوشې شوي دي. پروانه ابراهیم خیل طلوع ټي وي ته ویلي چې د طالبانو لخوا نیول شوي وه او د تمنا کورنۍ هم دا خبره تاییدوي. یوه ماده دې خبرې هرکلی کړی. د دې ترڅنګ طالبانو هغه بهرني خبریالان هم خوشې کړي دي چې څو ورځې وړاندې نیولې وه. په دې اړه نور حال عدنان رشید راکوي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د جمعې په ورځ ویلي دوی بهرني خبریالان او د هغوی ځایي همکاران یې د پیژندلو وروسته خوشي کړي دي. دغه اعلان څو ساعت وروسته له هغې شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تایید کړی و چې په کابل کې د ښېګړې د ادارې سره کار کوونکي خبریالان نیول شوي او د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. وروسته ادارې د جمعې په ورځ ناوخته بیا ټویټ کړی او د دوه بهرنیو خبریالانو او د هغوی د افغان همکاران او د هغوی د افغان همکارانو د خوشی کېدلو خبرې تایید کړي او د هغوی او د هغوی د افغان همکارانو د خوشی کېدلو خبرې تایید کړي او ویلي وو چې اداره افغانانو ته ژمنه ده. د خبریالانو په نیول کېدلو په نړیواله کچه نیوکه شوې وي او دغه عمل ته د مطبوعاتو په ازادۍ برید ویل شوی وو. وروسته طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد ویلي چې بهرني اتباع د اسنادو نه لرلو په سر نیولي او بیا د اطمینان وروسته یې خوشي کړي دي. دغه کسانو د نیول کېدلو اولنۍ خبر په ټویټر باندې پخوانی مرستیال صدر امیر الله صالح ورکړی وو. هغه ویلي طالبانو نه تنه بهرانیان چې پکې د بی بی سي پخوانی خبریال اندریو نار او پیټر جنیل شامل دي نیولې دي. د صحافیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست سی پی جی په کابل کې د خبریالانو د نیولو غندنه کړې او ویلی وو د طالبانو په واکمنۍ کې دغه ډول عمل کېدل د خفغان وړ داسې عکاسي کوي چې دغلته کې د مطبوعاتو ازادي نشته او په جرنالستانو باندې پریدونه سیوا کیږي. د خفغان وړ دی او داسې عکاسي او داسې ښکاریږي چې دغلته کې په مطبوعاتو باندې او دغه کار ده چې دغه تکي مطبوعاتو ته ازادي نشته او په جنرالستانو باندې بریدونه سیوا کیږي. د طالبانو په واکمنۍ کې دغه ډول عمل کېدل د خفغان وړ دی او داسې عکاسي کوي چې دغه تکي د مطبوعاتو ازادي نشته او په جنرالستانو بریدونه سیوا کیږي. د سی پی جی د ایشیا د پروګرام رابطه کار ستیو بټلر ویلی وو خبریالان دی خوشی شي او اجازه دی ورته ورکړی شي چې خپل کار جاری وساتي او طالبان دی په جنرالستانو بیا بریدونه کول او د دوی زورول دی پریږدي او د دوی زورول پریږدي. طالبانو چې په اگست کې طالبانو چې تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د هغې وروسته د ګڼو خبریالانو د نیولو او په هغوی د تشدد خبرونه مخې ته راغلي دي، خو تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د کوم بهرني خبریال خبر مخې ته نه و راغلی. د وی او ای د خبر تر مخه د طالبانو چارواکو ویلي د جمعې په ورځ هغه خزینې فعالین هم خوشي کړي په چا چې تورونه وو چې د حکومت پر ضد مظاهرو او د ښځو د حقونو د غوښتنو په مهال څو ورځې وړاندې نیول شوي وې او د ښځو د حقونو د غوښتنو په مهال څو ورځې وړاندې نیول شوي وې. پروانه ابراهیم خیل چې په دغه بې درکه فایلینو کې و تلونو ستې د طالبانو د بند څخه د ځان او د نورو فایلینو ته خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. طالبانو چې دغه خبره رد کړي چې په بې درکه کولو کې یې لاس لري د ابراهیم خیل په دغه نه وړاندې طالبانو دا خبره رد کړې وه چې د دغه فایلینو په نیولو کې د هغوی لاس دی، خو د ابراهیم خیل په بیان باندې هغوی تر اوسه پورې څه ځواب نه دی ویلی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتر انتونی ګوتیرس په ټویټر د خزینه فایلینو په بې درکۍ اندېښنې څرګنده کړې وې او د پلټنو غوښتنه یې کړې وه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی و عربا ډالری د 9/11 ترګر بریټ کې وژل شو خلکو په کورنۍ او په افغانستان کې په بشري مرستو ویشل دي. څېړونکو وایي دغه رقم نه خو د افغان حکومت و نه د طالبانو، دغه د افغان ولس پانګه و په کار ده چې هغوی ته بیرته ورکړل شوی وای. څېړونکو دا هم وایي چې ولسمشر بایدن دغه پریکړه د عدالتي دباو لاندې کړې او عملي شوی لا هم نه ده، ځکه چې پر زدي په عدالت کې مقدمه روانه ده. په دې موضوع منزه شهید له یو شمېر امریکایي څېړونکو سره خبرې کړي.
ستړي مشه، نن زموږ سره په خبرونه کې مافیو شمیت چې د امریکا نیو هیون په هانتون د نړیوالو چارو کوارډینیټر دی ملګری دی، او همداراز د ویلسن سیډنیز مرکز د آسیا د څانګې مرستیال مشر مایکل کوګلمن هم را سره مل دی. لومړی زو د مافیو شمیت ولورته مننه شمیت چې موږ ته مو وخت راکړ. څه شی د دې لامل کېدای شي چې سپینه ماڼۍ یې دې پریکړې ته اړ کړه چې د افغانستان کنګل شوي $1 بلیون په دوو برخو وویشي، چې د افغانستان د بشري مرستو او د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ترمنځ یې نیمایي کړي؟
نومړې خبره خدا ده چې وایټ هاوس په افغانستان کې د اگست په میاشت کې کړي خپلې غلطۍ سمولو هڅه کوي او غواړي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي شي چرته چې لوی ضرورت دی. او دویمه دا چې حکومت د ستمبر 11مې ترخه غره پیښو کې د وجل شوی خلکو د کورنیو لخوا روانه مقدمه هم اواره ول غواړي. حکومت غني چې ګنې داسې به د دواړو سره مرستې وشي.
خاخلی کوګلمن، بل پوښتنه به تاسو نه وکړو، آیا دا پریکړه به د جو بایدن اداري بهرنی پالیسی ته نیوکو او انتقادونو سره مخ نه کړي؟ په داسې حال کې چې ملګری ملتونه او نړۍ په افغانستان کې د بشري ناورین او لوګي خبري کوي.
یقینا په دې بنیوکی کیږي او د وړاندې نه په افغانانو او نورو سیړونکو سره زما نیوکی پیل کړي هم دي. په یو وقته خداخه خبره ده چې نږدې $4 ارب په افغانستان کې بشري مرستو ته ورکړل کیږي، خو بلخوا $3.5 ارب به د افغانانو نه وشو کولای شي، چې یو د اندېښنې وړ خبره ده. کوم چې د افغان حکومت یا طالبانو پیسې نه وي، بلکې د افغان ولس پانګه وه. یقینا په 9/11 ترهګر حمله کې د وجل شوي خلکو کورنۍ سره مرسته پکار وه، خو د افغان ولس د پیسو نه نه.
نو خاغلی کوګلمن، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د بایدن په ادارې د دغې فیصلې لپاره کوم ډول سیاسي فشار و؟
زما په خیال په حکومت کورنۍ دبا وو، ځکه چې د 9/11 ترهګر بریټ کې د وجل شو کورنۍ لخوا د حکومت په ضد مقدمه د ډیر وخت راس روانه وه، او زما دا هم خیال دی چې دا فیصله به د صدر بایدن انتظامیه د پاره لوی سیاسي تاوان نه وي، خو په کانګرس کې به یې مخالفت کیږي. صدر بایدن چې څه هم فیصله کړي په واشنگتن کې نن سبا دوه فریقي زیاته ده، نو ځکه به په نیوکه کیږي.
خاغلی شمید، ستاسو نه با تپوس وکړو، پښتنه دا را پیدا کیږي چې د طالبانو د واک لاندې ولې افغانستان ته مالی سزا ورکول کیږي؟ پاکستان د نویو میکلونو راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي او بیا د القاعده مشر هم په پاکستان کې د څه د پاسه شپږو کلونو لپاره پوځي مرکز ته نږدې بچوی وو. نو ولې د افغانستان څخه بهر هغو کسانو ته چې د طالبانو ملاتړ یې کړی وو او یا کوم ځای کې چې اسامه بن لادن پټوی وو د هغوی مخنیوي
د دې ټیکنیکل وجه دا ده چې دغه نورې ډلې د ترخګرۍ په لیست کې نه دي شاملې، نو ځکه یې په ضد اقتصادي بندیزونه نشته او د هغې سیاسي وجوهات دا دي چې د امریکا حکومت نه غواړي چې په ځینو ځایونو کې امریکا یا ملګري هیوادونه په خطر کې واچولی شي. بل زه دلته دا خبره واضح کول غواړم چې صدر بایدن خو دغه فیصله وکړه چې دغه رقم په دوو برخو کې وویشي، خو عملي کول یې نشي ځکه چې په ضد یې په عدالت کې مقدمه روانه ده. په اصل کې د دې فیصلې د باو په صدر بایدن د دوو ججانو لخوا اچول شوې چې دغه رقم دی د ستمبر 11 په وجل شوو کسانو کې تقسیم کړی شي. دا په اصل کې د صدر بایدن فیصله نه ده، بلکې د ججانو فیصله ده.
خاغلی کوګلمن، تاسو نه هم دغه پوښتنه کوو کوم چې مو له خاغلی شمیت نه وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې اوساما په پاکستان کې پټ وو هلته ووژل شو خو سزا یوازې افغانستان غالي؟
زما په خیال دا دوه بیالي خبرې دي. منګه دلته په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه د حکومت په فیصله خبرې کوو. د بن لادن په پاکستان کې موندل یو بدله پوښتنه ده. دا د پاکستان په اړه د امریکای د خارجه پالیسۍ یو فراخه موضوع ده چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ پوښتنه راولاړوي، او دا چې ولې امریکای دې حقیقت ته پام نه دی کړی چې د بن لادن سره سره یو شمیر د طالبانو مشران او د غوی کورنۍ هم په پاکستان کې پټې وي. خو دغه یو جدا مسله ده.
خاغلی شمید، زو بلې پوښتنې ته، آیا تاسو ګڼئ چې ډیموکراټان او ریپبلیکن ګوندونه دواړه د جو بایدن په دې پریکړه سره متفق دي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د 9/11 او افغانانو سره د بشري مرستو لپاره په دوو برخو وویشل شي؟
ریپبلیکن د دې مخالفت کوي چې دغه پیسې به د ولسی خېګړې په ځای طالبانو ته لاړ شي، خو ډیموکرات ډله پوره احتیاط کوي چې داسې ونه شي او دغه رقم امدادي ادارو ته لاړ شي.
خاغلی کوګلمن، تاسو څنګه ګڼئ چې آیا ډیموکراتان او ریپبلیکنز د دې فیصلې په اړه متفق دي؟
یقیناً په افغانستان او یو شمیر زینو نور مسلو باندې په کانګرس کې دواړه ډلې په خپلو کې ویشل شوی وي. زه هم په خپل په دې اندې خمنیم چې دا پیسې د طالبانو لاس ته لاړې نشي. په دې اړه لاړې کار کول دي چې څنګه دغه رقم په بشري مرستو مصرف شي.
ستاسو دواړو د وخت را کولو څخه مننه.
پاکستان افغانستان ته د 14 قلمه توکو د صادراتو لپاره اجازه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داود په یو ټویټ کې لیکلي چې صادرات به په پاکستاني روپیو کېږي. دا چې دا کوم توکي دي او په دې اړه سوداګر څه نظر لري، دا به تاسو د ارشد مومن په دې رپورت کې واورئ.
د پاکستان د وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ د لپاره سلاکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي، پاکستانی سوداګر به کولی شي چې د 14 توکو افغانستان ته برامداد په پاکستانی روپو کې وکړي. په دغه توکو کې سیمنٹ، دوایانې، کپڑے، سبزی، میوه، وریجی، چینی او مالګه هم شامل دي. د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر بورډ اف ډایرکټر غړی شاهد حسین وایي د حکومت د دې ګام ستاینه کوي. په دې وخت کې د افغانستان بینکي چینل تړل شوی دي او د دوی روزګارونه خراب شوی وو. اوس به د پاکستان له لوري برامداد زیات شي، خو ورسره به سیلز ټیکس هم راشي چې له وجې به افغانستان ته لیږونکو توکو قیمتونه سیوا شي او په افغانستان کې د ایران او نورو هیوادونو نه راتلونکو توکو قیمتونه کم او هم د هغه پاکستان توکو قیمتونه به سیوای
چې دې کې هغه سیل ټیکس او ایکسایز ډیوټیانه به واچول. هغه سره به زمونږ جنسونه په افغانستان منډی کې ډېر قیمته تمامېږي، او چې کله زمونږ جنس قیمته تمامېږي نو د ایران او د نورو منځنۍ آسیا نه به هغوی خپله خریداري کوي او خپل ضرورت به پوره کوي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي سوداګر نبی الرحمن وایي په پاکستاني روپو کې برامدات او ګټه به یوازې پاکستاني سوداګرو ته رسیږي. د هغوی برامدات به سیوا شي، خو دغه ګام د افغانستان سوداګرو ته هیڅ قسمه ګټه نه رسوي.
اوس حالات داسې دي چې یاره من خپل پیسو پسې مثلا په پاکستان کې دا د ګرځو د ار تکلیف او د مصیبت سره موږ مرګریو. یعنی اولنې بلګه به درته دوی مچ دا دوه میاشتې وشوې دوه نیمې کله چې دا تحولات راغلي د مینستا، نو دغه تکلیف چې موږ ګرځو اکونډونو پسې سوګم غږ نوري په پاکستان کې.
د پاکستان حکومت په ومه پرواري ویلو په یو ورځ کې د افغانستان نه د تورخم، غلام خان، خرلاچی، انګورډا او چمن دلاري 1500 ګاډي افغانستان ته وختي او 330 سوداګریز ګاډي د افغانستان نه پاکستان ته وختي دي. د افغانستان او پاکستان د تجارت ګډ چیمبر اف کامرس د افغانستان مشر خانجان الکوزی وای د افغانستان مارکیټ کې د ایران تجارتي حجم په زیاتېدو ده. نو موړي ویل پاکستان سره تجارت ورسره تر بل کمیږي. وړاندې دا 3 بلیون ډالر اوس د 1 بلیون ډالر نه هم رقم شوی دی.
زموږ پیشنهاد دا و چې په افغاني توکو باندې هم باید سیستم جوړ شي چې په محلي پیسو باندې راکړ ورکړ وشي.
د روان کال د جنوري میاشتې په اخر کې د پاکستان قومي سلامتي سلاکار مود یوسف د افغانستان د دورې په محل ویلو دوه هیوادونه په دې سلا شوې دي چې د مال په بدل کې د مال تجارت شروع کړي او دا غي د پاره په تګلارو جوړولو کار روان دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ریپورټونه وايي پاکستان او هند افغانستان ته د غنمو لیږلو قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه تړون له مخې په روانه فبروري میاشت کې له هند څخه 50,000 ټنه غنم د واګل لارې افغانستان ته ولیږل شي. پیر ولای شاپري نور حال راکوي.
د پاکستان ډان ټي وی تر مخه د هند څخه واګه بارډر نه به امدادي غنم افغاني ټرکونو کې د تورخم د لارې افغانستان ته رسول شي، او بیا د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د سار لاندې به د دې ویش کیږي. یورپي هیواد اټلی سرخه روم کې د هند سفارتخانه په دې اړه د هندي حکومت او ملګرو ملتونو یاد ادارې ترمنځ ایم او یو یا تفاهم یاداش لاسلیک کېدو پخلی کړی دی. تیر کال اکتوبر میاشت کې هند د پاکستان د 50,000 ټن غنم افغانستان ته لیږل وړاندیز کړو، او بیا د پاکستان خارجه دفتر په انساني بنیادونو د لغړوانديز منلو پخلی کړو. مطبوعاتي رپورټونه تر مخه په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه د 13 جنوري میاشت کې لاسلیک شوې و. کابل کې د افغان طالبانو عبوري حکومت هم د هند د غړوانديز هرکلی کړو. افغان طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څخه د دې زر تر زره منظورې غوښتنه هم کړې و. خوانه سفیر رستم شاه مومند افغانستان موجوده حالاتو کې د پاکستان د لارې د هند غنم افغانستان ته لیږلو پریکړه د ټوله منطقې په ګټه بولی.
په دې باندې سیاست نه پکار، په دې باندې خپل دښمنی نه ده پالل پکار، ځکه چې افغانستان تر کومه ضرورت ده هندوستاني ورکی په دې باندې چاته اعتراض څه دی. نو زه فکر کوم چې دا پای کې ډېر مخکې شوی وي، او پکار دا ده چې ډېر نور هم چې کوم دی خالي د غلې خبره نه چې نور هم هغوی ته ضرورت دي او هندوستان هغه ضرورت پوره کولی شي. نو پای چې هغه ټول شي نه چې کوم دی پاکستان د خپلې خاورې نه دا اجازت ورکړي چې تاسو راځئ.
که څه هم د هندي حکومت او کابل کې د افغان طالبانو عبوري حکومت ترمنځ بې باوري لرلې شي، خو مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي د امریکا لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي د ټاکلو د اعلان وروسته هند هم د افغانستان سره د مرستو لارې ګوري. دا په داسې وخت چې د امریکا صدر جو بایډن هم د طالبانو د کابل واک اغېستو په سر د افغانستان کنګل کړي شوي $10 ارب د بحاله پریکړه کړې ده، او صدر جو بایډن دغه رقم افغانستان کې د انساني همدردۍ په اساس لګولو اعلان کړی دی. اگست میاشت کال 2020 کې د طالبانو په کابل باندې د قبضې وروسته امریکا نه علاوه جرمني او نور لوی طاقتونه هم د افغانستان اساسي کنګل کړی دی، او د جنگ ځپلي هیواد لپاره نړیوال امدادي پروګرامونه هم تړل. تړلې شوې وو. دغه بندیزونو له امله افغان طالبانو حکومت او افغان اولس د سخت ستونزو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو خوراک ادارې ډبلیو ایف پی تر مخه 23 میلیونه افغانانو د خوراک باوري جوړولو لپاره هر میاشت 200 شل میلیونه ډالرو ضرورت دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځو خو من هر کله وایم بلندې کوم مهم خبرونه ول ساتي کی د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړي څو وخت هم روس په یوکرين حمله کولای شي. افغانستان کې واکمنه طالبانو د جمعې په ورځ پرون ویلي دوه بهرني خبریالانو د هغو ځایي همکاران یې د پیژنګلو وروسته خوشي کړی دي. او د پاکستان وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ لپاره سلاکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي، پاکستانی سوداګر به کولی شي چې د 400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستاني روپو کې وکړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړي چې وخت هم روس په یوکرين حمله کولای شي. د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د راتلونکي ګل په ورځ ټلیفون باندې د امریکا صدر سره د خبرو لپاره خواست کړی وو، خو صدر بایدن غوښتل چې زر تر زره د خبرې وشي ځکه چې واشنگتن ګمان کوي په یوکرين د حمله خطر سیوا شوی دی. استرالیا او نیوزیلند هم په یوکرين کې خپل خلکو ته امر کړی چې د ممکنه حمله څخه وړاندې د دغه هیواد څخه ووزي. بلخوا روس بیا بیا ویلي چې د یوکرين سره سرحد باندې تر 100,000 پورې عسکر یې د ناتو څخه د ممکنه حمله د دفاع لپاره پرځای کړی دی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي هغه تمه کوي چې د روس صدر پوتین با د خبرو په لار د ستونزې د حل لار غوره کړي، خو کچري روس په یوکرين حمله وکړه نو واشنگتن په ماسکو بندیزونه لګئی. د روس صدر د یوکرين په ناتو کې د نه شاملولو او د روس سرحد سره سیلما د میزایل نظام د نه پرځای کولو ضمانت غواړي. د پولند دفاع وزیر د رټرز خبری ادارې د خبر په تایید کې ویلي امریکا به پولند ته 3,000 اضافي عسكر لیږي. دا په داسې وخت چې روس په بیلاروس او بحیر اسود کې پوځي مشقونه شروع کړي دي. د امریکا اضافي عسكر به راتلونکو څو ورځو کې استول کیږي. د کومې چې د امریکا څلورو چارواکو رټرز خبری ادارې ته پخله کړي دي. د پولند دفاع وزیر ماریوس بلزینسکی په ټویټر باندې ویلي د یوکرين شخړې له سبب امریکا پولند ته عسكر لیږي او دوی د امریکایي عسکرو ورتګ ته هرکلی کوي. د زیاته کړي چې په دې اړه یې د امریکا د دفاع وزیر لارډ آسټن سره هم خبرې اترې کړې دي. یو چارواکي رویټرز خبری ادارې ته ویلي چې د عسکرو لیږلو امر د صدر بایدن په وینا د دفاع وزیر هاغلی آسټن لاسلیک کړی دی. دا د هغه 8,500 امریکایي عسکرو علاوه دي چې څو ورځې وړاندې امریکا اعلان کړی و که ضرورت پېښ شي نو پولند او رومانیا ته به یې استوي. افغانستان کې واکمنه طالبانو د جمعې په ورځ پرون ویلي دوه بهرني خبریالان او د هغوی ځایي همکاران یې د پیژنګلو وروسته خوشي کړی دي. دغه اعلان څو ساعته وروسته له هغې شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تایید کړی و چې په کابل کې د خیګړې د ادارې سره کار کوونکي خبریالان نیول شوي او د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. وروسته ادارې د جمعې په ورځ نو وخت بیا ټویټ کړی او د دوه بهرنیو خبریالانو د هغو د افغان همکارانو خوشی کېدل یې تایید کړی دي او ویلي وو چې اداره افغانانو ته ژمنه ده. د خبریالانو په نیول کېدو په نړیواله کچه نیوکه شوې وي او دغه عمل ته د مطبوعاتو په ازادي برید ویل شوی وو. وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې بهرني اتباع یې د اسنادو نن لرلو په سر نیولی او بیا د اطمینان وروسته یې خوشی کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ لپاره سلاکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي، پاکستانی سوداګر به کولای شي چې د 400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستانی روپیو کې وکړي. په دغه توکو کې سیمنٹ، دوایانې، کپڑے، سبزی، میوه، وریجې، چینی او مالګه شامل ده. پاکستانی سوداګر د حکومت د ګام ستایي، خو د افغانستان سوداګر وایي چې د دې ګټه به یوازې پاکستانی تجارت ته وي. د افغانستان او پاکستان د تجارت ګډ چیمبر اف کامرس د افغانستان مشر خان جان الکوزی ویلی د افغانستان مارکیټ کې د ایران تجارتی حجم په زیاتېدو دی. نوموړي ویل چې د پاکستان سره تجارت ورځ تر بل کمیږي. وړاندې دا 3 بلیون ډالر وو خو اوس د 1 بلیون ډالر نه هم رقم شوی دی. نوموړي ویل چې دوی د پاکستان حکومت سره په رابطه کې دي چې د افغانستان سوداګرو لپاره هم داسې لار راوباسي چې په پاکستان کې سیزونه په اسانه اخستې او خرڅول شي. د جنوري میاشتې په اخر کې د پاکستان قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د افغانستان دورې په محل ویلي وو چې دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د مال په بدل کې د مال تجارت شروع کړي او د هغې لپاره په تګلارو جوړولو کار روان دی. سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په کمیدو دی. زیاتره لوی سوداګرو افغانستان پرېښو دی او نړیوالو بندیزونو له امله هم په تجارت باندې بد اثرات پرېوتی دي. د طالب چارواکو سره ناسته کې د سویټزرلند چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو بلخصوص د جینکو د تعلیم په اړه باندې اندېښنې څرګند کړې دي. دا خبره د سویټزرلند حکومتي وایاندې کړې په داسې حال چې د طالبانو د پلاوی سره په جنیوا کې د یوې اونۍ راهیسې د ځایي چارواکو خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا سفر د طالبانو لخوا یو مهم ګام بلل کیږي چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، د کومې لپاره چې طالبانو د واک اخستو وروسته خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د طالبانو لخوا د اگست په 15مه کابل کې د واک اخستو وروسته افغانستان ته نړیوالې مرستې تړل شوې دي. طالبانو د سویټزرلند د سور صلیب او نور د بشري حقوقو ډلو سره د تړلو دروازو شاته ناستې کړي. په غونډه کې برخه اخستونکي له قول رایټرز خبري اداره لیکي چې په خبرو کې د مرستو امنیت او صحي چارو پر سر اندېښنو باندې بحث شوه دی. رایټرز خبري اداره وایي چې د ایمیل د لارې دوی ته د سویټزرلند حکومتي وایاندې پاولا کریستي ویلي د سویټزرلند حکومتي چارواکو د طالب استادو سره د اغوا کاریو او انتقامی کاروایو کې د صحافیانو هدف کولو پر سر هم پوښتنې راپورته کړې دي. وایان د پاولو ویل چې د سویټزرلند حکومت افغانستان کې په منظمه توګه د جینکو او ښځو د تعلیم سیاست ټولنې او د آزاد ژوند څخه وستلو باندې هم اندېښنې ښودلې دي. خو وایي چې تمه کوي جینکۍ د مارچ میاشتې څخه بیرته زده کړو ته پریښودل شي. سویټزرلند ته د طالبانو د سفر په وخت د دوی د هوټل مخې ته او بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مرکزی ودانیو مخې ته هم یو شمیر خزینه فعالانو احتجاجونه کړي دي. د کومې چې ځایي پولیسو چارواکو هم پخلې کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د سند صوبې اسمبلی د زکونکو د اتحادیو په زکولو قانوني مسوده منزور کړی ده. پوهان وایي دا د پوها سیاست لپاره بنیادی عمل دی. په کار د چی په نور ملک هم د سند صوبې په شان د زکونکو د اتحادیو په زکولو ګام پورته شي. په پاکستان کې اته د ښکار وړاندې پوزي مشر جنرال ضیاء الحق د زکونکو په اتحادیو باندې لګولې و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2019 کال کې د زکونکو د اتحادیو په زکولو ویلی و، خو په دغه موضوع بیا خبره نه ده شوې. د کراچۍ نه د دې خبريال فضل عزیز د زکونکو د اتحادیو په زکولو باندې یو تفصیلی راپور تیار کړی.
پسین صوبې کې د واکمنا پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي د پاکستان ټولو زکونکو ته مبارکي وایي چې سین صوبې تاریخ جوړ کړو، د زکونکو د یونین اتحادیو قانوني مسوده پاس کړه او د زدکونکو هغه حقونه پزی کړی شو کوم چې جنرال ضیاء الحق ترړلی وو.
آپ کا وہ حقوق بحال کیے ہیں جو جنرل ضیاء الحق نے آپ سے سلب کیے تھے. آپ کا یونین سازی کا حق
بلاول زدکون کو تب مخاطب کول سره ویل ستاسو نه د یونین جوړولو، ستاسو نه ستاسو د استازي ټاکلو حق ترړل شوی وو او ستاسو د غږ غلي کولو هڅه شوی وو. مونږ غواړو چې په ټول ملک کې د زدکونکو یونین پزای شي. د جرنالیزم استاد پروفیسر توصیف احمد خان وایي د زدکونکو یونین د جمهوریت نظام نرسری وا او دلته با په زدکونکو کې زغم او د تنظیم جوړولو صلاحیتونو وده کوله. وی او ایډي وسره په خبرو کې نوموړي ویل جنرال ضیاء الحق ذکر زدکونکو اتحادیه ختم کړي وي چې هغه جمهوریت کلچر ختمول غوښته. د کوم په نتیجه کې چې په پوهنتونونو کې کلاشنکوب کلچر مه ترغله او زغم ختم شوی وو.
اور اس دن گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے، جیسا بھی ہے بہت
اچھا اقدام ہے، مگر
دیوائی سندھ حکومت قانون جوڑ کلو کہر سنگ دے ڈیر خگام دے، خود سندھ حکومت سر مسئلہ دا چھا قانون جوڑ کلی خو عملی کی گینا پکار دا چھ دا عملی شی، او دا دے سرا دا قانون دی دا سرکاری ادارو سرا پا شخصی ادارو کی او پا ڈیفنس یا دیپائی ادارو کی ہم عملی شی۔ دا عوام نیشنل گوند خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک وائی سندھ حکومت یو آئینی تقاضا پورا کلا، دو یہ ستائے نکوی پکار دا چھ نور صوبے دا دی تقلید اکلی او پا ٹول ملک کی دی دزدکون کو اتحادی پزائی کلی شی۔
په تعلیمی ادارو کې چې سورا د طالب علمانو تنظیمونه دي، دا خو ډیر زیات ضروری دي۔ زمونږ خو بدقسمتی دا ده زمونږ په دې ملک کې چې دلته چې کم انسانی حقوق دي داغې پامالی روانه او بیا ظاهره خبره ده، دا تنظیمونه که په هر شعبه کې دا صرف د خپل حقوقو د تپوس کولو لپاره ای چې انسان د خپل حق تپوس وکړي۔
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2019 کال په وروستیو کې ویلی وو د نړۍ په کچه د یادو په هنتونو د جوړ غوړ نظام نه به ګټه پورته کوي او د قبلولو وړ د چلن اصول به جوړوي چې په ملک کې د زده کوونکو اتحادی په ځای کړی شي۔ عمران خان په ټویټر ویلی وو په ملک کې په هنتونو د راتلونکي مشرتابه جوړوي او د زده کوونکو اتحادی په کې مهم رول لوبوي، خو د بده مرغه په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادی د جګړو ډګرونو جوړ شوی او په کیمپسونو کې د پوهې ماحول تباه کړی دی۔ توصیف احمد خان وايي په پاکستان کې د جرمونو علت دا دی چې دلته وسله په اسانۍ ترلاسه کیږي، دا د ریاست ذمہواری ده چې په وسله بندیز ولګوي۔
اسلام آباد کا ریڈ زون ہے، اس میں کیسے کسی یونیورسٹی میں اسلحہ پہنچ سکتا ہے؟
دیوئی دی اسلام آباد ریڈ زون حساس زائی دے سنگ حلتے و پہنتون تو وصل ورسی دا دے دے پلٹنی وشی دا نو موڑی پوائنا کپا ملکی دزدہ کون کو اتحادی پزائی شوی عملی شوی انتخابات شو نو دا سی مشرطابہ بمہ تراشی چی دوڑان دی نبائی روزن شوی و پا جمہوری رویو بخبر وی۔ فضل عزیز، وی وی ڈی ون نیوز، کراچی۔
د سین اسمبلی د طالب علمانو په یونین د بندیزونو او چتولو وروسته په خیبر پختونخوا کې د پوهنتونونو طالب علمانو غوښتنه کړې چې د ملک نورې صوبې دي هم داسې وکړي چې د طالب علمانو په سیاست او اتحادیو بندیزونو لرې کولو لپاره قانون جوړ کړي چې طالب علمان په سیاست کې خپل جمهوري رول ولوبوي او د خپلو حقونو لپاره نه یوازې غږ پورته کړي بلکې د ملکی سیاست لپاره سیاسي مشران هم پیدا کړي۔ نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې۔
په خیبر پختونخوا ډیر اسمل خان کې د ګومل پوهنتون د قانون د سانګې زده کوونکو او د پختون سټوډنټ فیډریشن د کونسل غړي خان میر ناصر وایي د زده کوونکو په اتحادیه بندیزونه په دی وجه لګول شوی وو چې پوزي امیرانو خپل غیر جمهوریت حکومتونو ته دوام ورکړی وو، د خلکو بنیادی حق درایه د اظهار ازادي د مین زده وړوا او ریاستي مبکوري ته دوام ورکړی وو۔
مطلب اختیارات ہوتے اختیارات
کال 1904 اتیایم کې د پاکستان پوزی عامر جنرل ضیاء الحق د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګولی وو او ویلی وو چې په دغه تنظیمونو کې تشدد مخې ته راځي او زده کړو ته نقصان رسی۔ په اسلامیه کالج پېښور کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن عمومي سکتر نومان شیر وایي په کالجونو او پوهنتونونو کې اکثره ځوانان ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي او دا بندیزونه لرې کول د طالب علمانو آئینی او جمهوری حق دے او دا د ریاست ذمہواری دا چې طالب علمانو تخپل حقونه ورکړي۔
دا د وخت ډیر اشد ضرورت دی او دا د طلبا چې دا کوم محرومی دی جمهوری او ازادي دا حق आवाज هغه دا بو شوی دی مو یقینا چې دا زر تر زر څنګه څنګه شو او کو دا رنګي مو دا کوم چې دا په پنجاب کې مو شي دا په پښتونخوا کې مو شي۔
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړاندې د سوشل میډیا د لارې ویلي چې پوهنتونونه او د زده کوونکو اتحادیې راتلونکي مشرتابه جوړولو کې مهم کردار لوبوي، خو د بد مرغه په پاکستان کې د طالب علمانو اتحادی په جګړو سروي او تعلیمی ماحول تباه کړي۔ د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د 14 جمعات طالب علم ګل زمان وایي پکار د چې دا قانون اړومبي په خیبر پښتونخوا کې جوړ شوی وي، ځکه چې په صوبه او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې طالب علمان ګڼ شمېر ستوندو سره مخ دي. دوی وايي په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون نشته او طالب المان د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې نور پوهنتونونو ته د زده کړو د پاره ځي او بیا طالب المان ګڼ شمېر مشکلات لري او د پختونو د پاره یې سیاسي مشرتابه نشته.
سیاستدانان ډېر لښوالې دی هغه وجه دا ده چې زمونږ دا تېر دېرش کاله څلور اته دېرش کاله کومې پابندیانې وې په سټوډنټ یونین باندې د هغې وجه زمونږ داسې لیډر نه راوځي داسې کس نه راوځي چې هغه زمونږ په حقوق باندې خبره وکړي.
د سیاست پوهان وایي د زده کوونکو اتحادی د جمهوری نظام دپاره د یو نرسری کردار لوبوي او په ټولنه کې زغم او تنظیم جوړولو ته وده میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
خبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی او معلوماتو تر مخه د صوبې د هغو ډیر لسو زلو مختلفو علاقو کې به سبا د بلدیتی ټاکنو لمړی پړاو او دوباره د انتخاباتو عمل تر سره کیږي، چیرته چې د مرګ ژوبلی یا امن او امان صورتحال خرابېدو له امله انتخابات ځنډول شوی وو. په دې اړه نور حال د ډیوی خبرې عبدالرزاق راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبای الیکشن کمیشن دفتر نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د صوبې په 14 ضلعو کې به 1500 او 2000 او یا پولینګ سټیشن باندې سبا د فروری په 14مه انتخابي عمل تر سره کیږي. په دې حقله د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ترجمان سہیل احمد وایس اپ امریکا ډی نیوز ته ویل چې تیر کال د دسمبر په 14مه چې په کومو علاقو کې د امن او امان صورتحال خرابې دوله عمله بلدیاتي ټاکنې ملتوي شوي وي، په هغه سیمو کې به سبا سهار 8 بجو نه تر 15 بجو پورې د ټاکنو عمل دوام لري.
شپګو زلو کې د امیدوارانو د وفات د وجنه هغه ځای باندې الیکشن نو شوه، نو پاغي باندې خو بالکل یو لحاظ سره فرش الیکشن دی او چې کوم نور ضلع دي تقریبا دا 12 ضلع دي چې پاغي کې ری پول دا روان دي چې کوم ځای کې سواقیات شو او هله ګل شو وا داغي د وجنه هغه ځای کې الیکشن نو شوه. په دې کې لکه خاص خاص ضلع کې بزتا زنه په خبر شامل دي، بنو دي، ډېر اسماعیل خان دي، 400 ده، نو دا په مشترکه تور باندې من سره ديار لز ضلع راځي.
په بنیر ضلع کې د تحصیل خودو خیل د چیرمن څوکۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ګلزار حسین بابک وایس اپ امریکا ډی نیوز ته وایي چې باید حکومت دا ځل د پرمنه او شفاف ټاکنو تر سره کېدو لپاره کلک ګامونه واخلي.
موږ تاسو دا غوښتنه کوو چې تاسو خلک خپل رائے ته پرېږدي، چې خلک دار ته په حق کې ورکړي. موږ ته بدا انتخابات کې کوم دی، موږ ته بدا نتایج
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې د الیکشن نه یو ورځ وړاندې په ډی ای خان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند د سیټي میئر امیدوار وجلې شوی وو او د بنو بکاخیل تحصیل د چیرمن الیکشن ځنډولې شوی وو چې علت یې په مبینه توګه د غسیمه کې په پولینګ سټیشنو یرغل او وټونه پټول خودلې کیږي. د دغه وروستو الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف غړی او د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبای وزیر د اسمبلی ممبرشپ ختم کړي او په دغه تحصیل چیزوی امیدوار وو هغه هم کلدم ګرځولې دي. سہیل احمد وایس اپ امریکا ډی نیوز ته ویل چې په پولینګ سټیشنو باندې پولیس ترڅنګ د پاوس سرتیری هم ډیوټي کوي.
د پیړ نه هم پولیس سه خو د پولیس تعداد زیات دی او بعض ځایونو کې چې کم دی کې لکه زیات دغه دی الته کې سر د اف سی د غوم شه د آرمی هم آن کال ده، نو بس دا خو لکه دی پیړ چې پولیس سټیشن تعداد کم دی نو دی وجنا ان شاء الله فکر خبر نه ده په دې های لیول میټینګ کوم شو چیف سیکرټری آفس کې او باقي چې کم دی نو ان شاء الله په خیر او عافیت په بدا کې خیر کیږي.
تیر کال د دسمبر په 14مه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات تر سره شوی او د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه باقی پاتې ضلعو کې به انتخابي عمل د روان کال د مارچ په 1.5 نیټه تر سره کیږي. د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونو عمل شروع کړی شوی دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډی و نیوز، پېښور.
اسلام آباد پولیس وایي یو چینایي وګړی په یوې خزې باندې د جنسي تیری په تور نیول شوی دی. د اسلام آباد د کوسار تانی یو پولیس شفقت الله دوی ته ویلي چې دغه خزې د چینایي وګړي په دفتر کې کار کاوه. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اوري.
اسلام آباد کې د کوسار تانی نائب محرر طالب حسین او سب انسپکټر شفقت الله ډیو ریډیو ته د دې پیښې پخلی کړی دی او ویلي د غچنۍ وګړي به د ایکسپورت امپورت کاروبار کولو او د هغه د ولکې څخه وسله هم ترلاسه کړی شوی ده.
افغان نیشنل ہے افغان افغانستان کی ہے نا یہ تقریبا ہے 25-30 سال ہے چائنیز ہے کاو وی بزنس کرتا ہے بتاتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتا ہے.
سب انسپکٹر شفقت اللہ وای د چینائی وګړي د جنسی زیاتی ښکار شوی زنانه تعلق د افغانستان سره دی. عمر 15 کال دی. ورسپانډان د پولیسو د قول لیکلي د 50 کلن چینایي وګړي کاوی پر ضد د جنسي تیری مقدمه درج کړی شوې ده او په اسلام آباد کې ځای عدالت ته وړاندې کړی شوې ده او عدالت هغه پولیسو ته د 3 ورځو پر ریمانډ سپارلې ده. د چینایي وګړي پر ضد درج کړی شوی رپورت کې ویلي شوی چې افغان زنانه د دغه چینایي وګړي سره په دفتر کې کار کولو او چې کله هغه د پسې د خپل اجرت ترلاسه کولو لپاره لاړه نو په مبینه توګه د هغه سره په زور جنسي زیاته وکړو. د کوسار تانی نائب محرر طالب حسین دیوت ویلی د افغان زنانه د میډیکل رپورت انتظار کوي.
میډیکل کروایا ابي رپورت نه
ايي. ورسپانډان د پولیسو د خپل لیکي چې نئی وګړي د تفتیش دوران ویلي چې هغه د دغه خزي سره واده کول غوښتل خو هغه ورته انکار کړی وو. په دې ورستو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې شاو خواش پک سو نادار پاکستانی خزي د ناویانو په توګه چینایي باندې خرڅې کړې شوې دي او هغوی چین ته قاچاق کړې شوې دي. کال 2019 کې ایسوسییټډ پریس د پاکستان د تفتیشکارانو لخوا د راغون کړې شو معلوماتو په اساس ویلي د داسې شپږ سوه یو کم دیرش پاکستانی ښځو فهرست ترلاسه کړی وو چې د کال 2018 راهیسې چین ته قاچاق کړې شوې وي. خو وروستو دغه تفتیش د پاکستان د اعلی چارواکو د فشار لاندې بند کړې شو. ایسوسییټډ پریس هغه مهال ویلي چې د چین خارجه وزارت د دغه فهرست نه لایلمی خو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی وده په بلوچستان کې د خپل خوخي د واده کولو پر سر یو خزه او یو خاوند وژل شوی. چارواکي وایي دغه پیښه له کوټي ښار څخه د 50 کیلومتر په واټن کې په مستون کې رامسته شوی. نور حال د حمید سمسور په راپور کې اوري.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټي ښار څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د سویل په لور په مستون کې رامسته شوله. د مستون د پولیسو علي رتبه مشر د دغه پیښه په خلای وکی او ویي چې دا پیښه په کلی کانګرس کې مکرامانسته سواله چې له شپې وسلوال کسانی وکور ورواوشتل. د دغه کور شزه او سړی د دواړو غاړې په چړو باندې ور پرې کړی دي او بیا تشتیدلې دي. د پولیسو په وینا چې مړه سو دواړو لس کال وړاندې د خپل خوش واده کړی وو. پولیس ودی ته د ننګ او ناموس په تور وجنوي. پولیس ویي چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو په ضد باندې عملیات روان دي خو تر اوسه پورې په دې ترڅ کې څوک نه دي نیولي. د مستونګ د پولیسو ځیلي افسر پر مخ زیاته کړله د درو او د څلورو کلو دوې لوڼه او یو وکلان زوی درلودي واغه ته زیان نه دی رسولی. پولیس ویي چې وژل شوي کسان د سند صوبې د بنظیر آباد اوسېدونکي دي. کله ډیر مودې زخه په مستونګ کې استوګنه کوله. د مدني ټولنې په فعال غړي شازیوي چې دوی په بلوچستان کې د غیرت په نامه او د شدو د تشدد په ضد باندې په خلکو کې د پوهنې لپاره مبارزه کوي.
مش په کمیونټیز کې د اگاهي سیشنز هم روان دي. یوت چې د خاصو پر مش په دې باندې د هغه باندې فوکس کو او هغه سره د یاسنفي تشدد چې ورته وي په هغه حق له باندې د هغه سره اگاهي سیشنز کو.
په بلوچستان کې د اورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی وی چې تیر کال هم په بلوچستان کې د شذو د تشدد یو سل نوې سپیش رامست سوي وي.
د بلوچستان کې د شذو خلاف کوم تشدد سوي دي د کوم زمجداري دي د قانون سازي د پاک له باندې وکي یو سل نوې واقعات ریکارډ سوي دي او 50 زنانی وژل سوي دي او یو وشت نارینه چې هغه وژل سوي دي اټیویست درنګ زنانی دي چې هغه غیرت په نام باندې وژل سوي دي د سنسر ډیسټریکټان چې دی پدا کې د ګلو زیات کې څونه کیږي هغه د سیاکاری او د کاروکاری غلی د نصیر آباد ډیسټریکټ چې کوم د سیاکاری او کاروکاری ده
اورت فاونډیشن وی چې دا هغه پیښې دي چې د خبري رسنۍ مخ ته راغلي دي د دوی په خبره چې نور به هم داسې زیات پیښې وي چې هغه نه راپور کړي حمید سمسور یو ای ډی وا کوټا
خبر کې موجود د پیپاس په نوم روختون پاکستان او افغانستان کې پیدایشي مزورانو د قدرت یافتونو جنگ جګړو او د پولیو وایرس له وجې مزور شوو خلکو ته مصنوعي اندامونه لګوي د انګو اوسیدونکو شپږویشت کلن محمد وارث خان د تیرو دیارلسو کالو راهیسې د پیښور په پیپاس روختون کې د خپلې مزوره پښې علاج کوي هغه وایي ماشوموالی په کړاو کې تیر کړی خود مصنوعی خپل غولو روسته ورته د مازورتیا احساس کم شوې ده شاهین افریدی پر یو راپور استولای
د هنګو سیدونکو شپږیش کلن محمد وارث خان د 13 دیارلس کالو راسي د پیښور په پیپاس روختون کې د خپل مازور خپې علاج کوي هغه درې کلن ماشوم چې د ګوزن یا پولیو وایرس لوجې په خپه د ټول عمر لپاره مازور شو محمد وارث خان وایي ماشوموالی په ډنګورو کړهو کې تیر کړي خو د مصنوعي خپې لګول ورسته ورته د مازورتیا احساس کم شوې ده
زما ته یو کې دا مشکلات ډېر وڅ غټه مخپې تکلیف ډېر زیات و کته کو سیدم تکلیف بتا ډیر زیات و اوس الله پاک نه دور الک لک شکریا د کوم څه اوس مزور نه خپل قربارن کوي شم بس انده چې قله داړي مزوري د کوم قله تشي ته بسار مخشش
په پیښور کې موجود د پیپاس په نوم د غروختون کان 1980 کې جوړ شوی د غروختون کې د پاکستان او افغانستان څخه پیدایشي مازورانو د قدرتي افتونو جنگ جګړو او یا د پولیو وایرس له وجې مازور شوی خلکو ته مصنوعي اندامونه لګولې شي ډاکټر تاجدار افریدی د 13-12 کالو راسي په دې غروختون کې کار کوي وایي د 13-12 سیزو راسي په سیمه کې جنگ جګړو پول وایرس او ماشومان ته مخصوص غذا نشوالی لوجه مازورتیا کې اضافه راغلی دا نوموړی وای 80% د مریضان د ماین 14 او پول وایرس لوجه مازوره شوی دی
نو ډیسیبیلیټی کې چې هر قسم ډیسیبیلیټی درته کامن پولیو ډیر راځي او چې کوم ماین بلاست دی اوس چې کوم پاتې شوی دی په دې راکو کې یا د جنگ دوران کې کم خلک امپوټیشن شوی دی هغه الریډی زمون پیشنټ دی او په لکاو پیشنټ
د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا د غروختون کې د افغانستان او پاکستان څخه هر مازور تن ته ویډیا مصنوعي اندامونه لګول کیږي د ادارې وینا تر مخه د کال 2010 راسي 1,00,000 نسیوا مازورانو ته د غروختون کې مصنوعي اندامونه لګولې شوې دي د پیپاس مشر لیاقت خان ویډي وتوای روزانه په بنیاد 2500 نسیوا مازوران د علاج په غرض راځي چې زیاتره شمیره پکې د خیبر پختونخوا قبایلی سی مندا
مونږه خو ثرو اوټ پاکستان پیشنټ راځي مطلب ایمن کراچی نام راځي پنجاب نام راځي بلوچستان نام راځي هر څه او مینلی مونږه چې کم کور کوو هغه کی پی پلس مرجد ایریا سومره کی پی دا ټول پیشنټس مونږه کوو دین علاوه چې کم د مرجد ایریا اوس مخه فاټا اوس مرجد ایریا د دې چې کم سومره پیشنټ دی هغه ته مونږه فری اف کاسټ ټریټمنټ دلته ورکو مینځه کد چې کم لیمز لګي هغه ته چې کم آرثوټیک ډیوایسز لګي
د خیبر ضلع جمرود سره تعلق لرونکي عامر خان هم د پولیو وایرس له وجې په خپه مازور شوی وای خوشبینه ده چې د مصنوعي خپې لګول ورسته ګرځېدې شي کار کول شي او خپل بوج په خپل اوچتولو جوګه شوی دی
وز ډیر اسانتیا کار روزګارم کولې شو مخکې مینه کار کولې شو په یو ځی بناسوم و شکر الحمدلله په دلم ګرځېدې شم کارم کولې شم ګنڈم ډې شم لیکلم کولې شم هر یو کار کولې شم شکر الحمدلله
د ټولنې عام تاثیر لوجې مازوران په چاپیریال کې یو بوج ګڼل کیږي د محمد وارث او امیر خان په شان داسې په زورګونو مازوران د خلکو منفی رویه لوجې ذهني تناو هم ښکار کیږي پیپاس کې مازوران ته د مصنوعي اندامونو لګول ورسته د ذهني دباونه آزادولو تربيت ورکول شي کوم چې په چاپیریال کې د یو فعال انسان په توګه مخ وړاندې زی شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.